Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د چنګاښ یا سرطان 28مه او د جولای 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبوره شوي چې هغه هیواد ته د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي بیگانه وخته ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوو او سبزیجاتو د پاکستان تعرفې ان تر 15 چنده لوړې شوي دي.
تعرفه وضع کړې ده چې تقریبا په بعض مواردو کې 10 چنده 15 چنده جګتلې ده، او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفه په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پلسنه مو وکړه چې صادرات بند کړو او د دې دپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي په اړه یې خپلې اندېښنې له پاکستان سره هم شریکې کړې خو منفي ځواب یې ترلاسه کړی. د نوموړي په خبره پاکستان استدلال کوي چې دغه تعرفې یوازې پر افغانستان نه دي زیاتې شوي، بلکې پر ټولو هیوادونو چې پاکستان ته صادرات کوي زیاتې شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د اوړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی، د سبزیجاتو تر څنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ مراتب څرګندوي، او د دې ترڅنګ ویلي چې له زیانمنو سره به د خوراکي موادو، اوبو او نورو اړینو توکو مرستې وشي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه او 350 نور ټپیان شوي دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره نقد او د خوراکي موادو مرسته شوي. تر دې مخکې اروپای اتحادیه هم ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمنو شوو لاسنیوی به وکړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کابل جلال آباد د لوی لارې اړوند د نظر آباد پله لپاره چې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله یې یوه برخه ویجاړه شوې، د یوې بدیلې لارې د رغولو خبر ورکوي. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د بدیلې لارې په پرانیستو سره دغه لویه لاره بیرته د وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د وزارت د رسنیز دفتر په وینا سرپرست وزیر محلا محمد عیسی ثانی د ننګرهار د ټولګټو ریاست تخنیکي ټیمونو ته لارښوونه کړې چې دغه پول ژر تر ژره په اساسي ډول ورغوي. په ننګرهار کې وروستیو سیلابونو پر ځاني زیانونو سربیره د خلکو شاوخوا 400 کورونه هم وران کړي او لارې ګودرې بندې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوی وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایدن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي، خو د ګوښوالي لپاره خپل کور ته لېږدول شوی او له همغه ځایه به چارې مخته بیایي. د بایدن ډاکټر ویلي چې هغه ته ټوخی، د پوزې بهېدا او د ستړیا احساس پیدا شوی، خو تبه نه لري. بایدن چې تلې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي، داسې مهال کورونا کېږي چې امریکا کې ټاکنیز کمپاینونه حساس پړاو ته رسېدلي دي. او روسیې او اوکراین تایید کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د بندیانو نوې تبادله ترسره کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ټیلیګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د 190 بندیانو د تبادلې په دې پړاو کې هر یو لوري د یو بل 95 بندیان آزاد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د دغه بندیانو تبادله تایید کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان د بنو د برید په تړاو د طالبانو سفیر احضار کړی، خو طالبان بیا له ترهګرو ډلو د ملاتړ هر ډول تورونه ردوي.
دا چې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، د افغانانو ولې نه وي؟ دا څلوېښت میلیونه انسانان ولې نه وي؟ که د تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي.
کابل کې د پاسپورټونو د ویش د دریو نورو څانګو پرانستل خو خلک لا هم له دې بهیره سر ټکوي.
مخکې مې د پاسپورټ اخیستو لپاره پر مخه نفرې کړی، خو تر اوسه پورې ما ته نه چا زنګ ویلی دی، نه ما ته چا ویلي دي، خو زه پاسپورټ ته ډېر زیات ضرورت لرم.
د کندهار میرویس روغتون ته ورځو، هلته په شری د اخته ماشومانو شمیر ډېر شو. او د متحده ایالاتونو د پاوز مرکزی قمندانی وایي داعش غواړي په عراق او سوریه کې بیا ځان منسجم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د سر راپورته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د طالبانو لوړپوړی ډیپلوماټ هزار کړی او هغه ته یې په بانو کې د وروستي برید په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی دی. په بانو کې د پاوز پر یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې پړای د حافظ ګل بهادر ډلې منلې، د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې غبرګون نه دی ښوولی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر دې مخکې په یوه غونډه کې د لویدیځ هغه تورونه بیا اساسه وبلل چې وایي په افغانستان کې ترهګرې ډلې فعال مرکزونه لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که یو شمېر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري، نو را وړاندې دي شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بېرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانانو ولې نه ویني؟ دا څلوېښت میلیونه انسانان ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتان ولې نه ویني؟ دا سیاحین ولې نه ویني؟ چې تېره لس زره کیلومتره لرې نه ویني؟ که له تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، خو بیا راسې خپل سفارتونه خلاص کړي، په جرات له کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کړي.
ښاغلي متقي دغه څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزي ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلي متقي په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د ده په خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بللې ترلاسه کوي، هغه د مستندو معلوماتو په نوم خپروي. ښاغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد د سمدستي قوي او اغیزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پاوز په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت د جیش الفرسان محمد دلی اخیستی، د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوي دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوي او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې د وروستي برید په تړاو دی وی پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي، خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
و مور دل چې د پاکستان چارواکو په بنو کې د روسي بریټ په تړاو د طالبانو لورپوري ډیپلوماټ هزار کړي او هغه ته خپل احتجاج وړاندې کړي دی. بل ورته د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې د دوه درېم غونډې وخو ده چې د افغانستان په اړه د چین او روسي په ګډون د سیمې د هیوادونو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ بیلابل نظرونه موجود دي چې د دې غونډې په اړه بې باوري زیاته کړي. پر راپور کې راغلی چې لویدیځو هیوادونو د دوه په درېمه غونډه کې د بشري حقوقو پر موضوع ټینګار درلود، خو برعکس بیا چین او روسیې په غونډه کې د طالبانو پر حضور ټینګار کاوه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ستونزو ته د اغېزمنو حل لارو موندلو لپاره اړینه ده چې ښځې او نجونې خپلو حقونو ته لاسرسی ولري. په دې اړه تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د دوه لدریو غونډو وروسته د امریکا د سول انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د دریو میناستې په ګډون دغو غونډو ډاډمنې پایلې نه درلودې او ګډون کوونکو هیوادونو یوازې د دا ډول غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په دغه راپور کې چې سې شنبې خپور شو ویل شوي چې د دوه دریمه غونډه ښیي چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې د دې غونډو په اړه بې باوري زیاتوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ لیکلي چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه اعلان کړی چې د طالبانو له حضور پرته به په دغو غونډو کې ګډون ونه کړي، خو د یاد انسټیټیوټ په ټوکو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار د بشري حقونو پر موضوع ټینګار کړی او دوی د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ګڼلی دی. راپور زیاتوي لویدیځو هیوادونو په یو ګډ لیک کې چې په بشپړه توګه نه دی عامیالنی شوی، د دوه له درېمې ناستې مخکې د دې غونډې پر اجنډا او بهیر نیوکه کړې. په راپور کې راغلی چې فرانسې، بریتانیا او کاناډا هم دغه لیک لاسلیک کړی او خبرداری ورکړی چې ښایي په دې غونډو کې خپل ګډون کم کړي. په راپور کې راغلی چې د دوه د درېمې ناستې په څیر غونډې طالبانو ته رسمیت وربخي او د هغوی ځپونکي تګلارې پیاوړې کوي. د دې څېړنیز راپور پر بنسټ ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې په دې غونډه کې ګډون د دوی په ګټه دی. له همدې امله د دې سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالې روزمرې د کارلو چې د غونډې مشري پر غاړه درلوده وویل چې تر دې غونډې مخکې په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلي دي. دغه انسټیټیوټ وایي د افغانستان د یوازیني استازي په توګه د طالبانو بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د هغوی له شرطونو څخه وه چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې او ښځو د استازو نه ګډون او د غونډې له اصلي اجنډا څخه د ښځو د مسلې لرې کول د دغه انسټیټیوټ په خبره د طالبانو په ګټه یو مثبت امتیاز و. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او د چین او روسیې په څیر د سیمه ییزو قدرتونو اړینو ګټو په پام کې نیولو سره د دوه د درېمې غونډې په اجنډا کې پر اقتصادي او د نشه یي توکو پر مسلې بحث وکړ. په راپور کې راغلی چې د دوه غونډې موخه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې موندل و، خو داسې ښکاري چې نه طالبان او نه هم په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د طالبانو د تګلارو په اړه نتاف ښیي. طالب چارواکي تر دې دمه د دوه د درېمې ناستې د پایلو په اړه چوپه خوله پاتې دي، پرته له هغې دا و چې نړۍ د دوی پیغامونه اورېدلي او منلي دي. دوی ان په راتلونکو غونډو کې د ګډون ژمنه هم نه ده کړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدي وایي چې د افغانستان د ستونزو حل د دې هیواد دننه دی.
د دې سره بحث په دې کې نه دی چې دوی داسې ولي، د دې سره بنیادي بحث په دې کې باید شروع شي چې تاسو په کوم مشروعیت د دولتي وسایلو په استعمال باندې دا یا هغه کوئ. که چېرته طالب ته اکوړې مولوي مفا ورکړي وي چې د ښځو د جنکو تحصیل دې تر شپږمه پورې وي، دا د هغې فتوا ده، دا په دې ناستو او ولاړو باندې نه تبدیلېږي.
د بشری حقونو فعال ظریف غفاری ازادي راډیو ته وویل
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان،
هغه پروګرامونه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو له حضور او د ښځو د غږ پرته مخ ته وړي، هیڅ مثبته پایله نه لري، خو تر اوسه یې نه ده لرلې. موږ وینو چې له دې غونډو څخه کلونه تیر شول، خو لا هم نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
حداقل دروازې مکتب بروی دختر افغان باز بکنه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل په موخه د دوه درې ناستې ترسره کړې چې په تېرو دوو کې طالبانو ګډون نه درلود.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو په افغانستان کې د پاسپورت اړوند یو راپور ته. د طالبانو د پاسپورت ریاست په دې وروستیو کې په کابل کې اعلان وکړ چې د پاسپورت د ویش لپاره درې نورې څنګه هم پرانستي، خو د پاسپورت متقاضیان به شکایتونه لري او وایي چې لوګدې مدیره حصے پتام وي، خو بیا هم په اکثره مواردو کې عریضو ته جواب نه ویل کیږي. تفصیل لابه د سپوږمۍ راوړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورتونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه کړي چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړ شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تیر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ښځو لپاره سختېږي. زه غواړم له خپلې کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپلو زده کړو د دوام لپاره یو ګاونډي هېواد ته ولاړ شم. یو نیم کال ووت خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورت بګیری
د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخ نه پرې کړی، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلی دی نه ماته چا ویلی دی، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
خود طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوی عبدالکریم حسیب په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورتونو د ویش ظرفیت لوړ کړای او په ورځ کې تر 2000 پاسپورتونه په پلازمېنه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډېرو اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په 28مه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
لومړی څنګه په دارالامان کې، دویم په کلی زمان خان کې، او درېم په تنگي ترخیل کې. هر څنګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کړي چې دغو مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصېږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د پاسپورتونو ویش درولای، او دغه شان په دې پروسه کې د فساد د شتون ادعاوې هم موجودې دي چې د طالبانو د پاسپورت ریاست تل دا ادعاوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورتونو غوښتونکي ډېر شوي، خو دوی تل د پاسپورتونو د ورکړې له پچ بهیر شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د پاسپورت د ویش پروسه چټکه کړي. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کاري فرصتونو د نشټوالي، امنیتي ګواښونو او د نجونو د زده کړو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له کبله غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي او له هېواده ووځي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز مرکزی قمانداني سنت کام وای چې د اسلامي دولت ډله یادایش هڅه پیل کړي چې په عراق او سوریه کې بیا ځان منسجم کړي. نور له نوریاس نوریا ورو.
د امریکا د پاوز مرکزی قمانداني سنت کام وای د اسلامي دولت ډله یادایش هڅه کوي چې سکل په عراق او سوریه کې خپل بریدونه دوه چنده زیات کړي. سنت کام پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د داعش لخوا زیاتې شوې حملې ښیي چې دا ډله هڅه کوي چې په سیمه کې د څو کلونو له کمزورتیا وروسته خپل ځواک بیرته پیاوړی کړي. د اعلامیې له مخې داعش د روان 2023 کال له جنوري د جون میاشتې تر دېرشمې پورې په عراق او سوریه کې د 153 بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه اخیستو په شرط اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي چې داعش په تیر 2023 کال کې په سیمه کې ټول ټال 122 بریدونه ترسره کړي وو. د امریکا مرکزی قمندانې همدارنګ ویلي چې د داعش د وړتیاو د زیاتوالي د مخنیوي په هدف له خپلو شریکانو سره د دې ډلې پر ضد ډېر عملیات سرته رسولي دي. د سنت کام په وینا په دغو عملیاتو کې چې امریکایي ځواکونه د عراق د امنیتي ځواکونو او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په ملتیا د داعش په وړاندې ترسره کړي، په نتیجه کې د دې ډلې 40 وسلوال وژل شوي او 168 نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د متحدو ایالاتونو له ملاتړ برخمن د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو له ائتلاف سره د داعش له 1000 زیات غړي بندیان دي. د راپور له مخې د 2000 د بهرنیو هیوادونو اتباع دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف په سوریه کې د داعش وروسته یاده د 2019 کال په مارچ میاشت کې ونیوله. د اسلامي دولت ډلې یادایش چې 10 کاله مخکې په 2023 میلادي کال کې په سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړی وو، د ځواکمن کېدو په اوج کې د عراق، موصول او د سوریې رقعه لاندې کړی وو. وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ له څه باندې اتیا هیوادونو جوړې وې ائتلاف په وړاندې مبارزه پیل کړه چې په نتیجه کې د ډلې د 2018 میلادي کال په ډسمبر کې د موسولا او رقه په ګډون 95% له لاسه ورکړه. ویل کېږي چې د داعش پټې ډلې تر اوسه په عراق او سوریه کې فعال دي چې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
خبرونو ور آخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس راځو دې راپور ته چې په هرات کې یو شمېر ډوډۍ پخوونکي یا نانوایان وایي د طالبانو حکومت د ښاروالۍ له پرېکړې چې د یوې ډوډۍ بیه له 100 افغانیو اتو ته راټیټه کړې ده خوښ نه دي، خو عام خلک بیا له دې پرېکړې خوشاله ښکاري.
په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د احتکار د مخنیوي او د توکو د بیو د کنټرول کمیسیون د چنګاښ په 24مه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د یوې ډوډۍ بیه 8 افغانۍ او وزن یې 260 ګرامه ټاکلی دی. ښاروالۍ دغه شان له ټولو ډوډۍ پخوونکو یا نانوایانو غوښتي چې ډیجیټل تله وکاروي او پاکوالي ته پام وکړي. خو له دې پرېکړې درې ورځې وروسته په هرات کې ځینو نانوایانو د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په اړه غبرګون ښودلی او وایي چې له دې پرېکړې ناخوښ دي. یو له دوی ابراهیم وایي که هر څومره له دې پرېکړې وروسته د خلکو د پیرودلو توان لوړ شي او دوی ډېرې ډوډۍ وپلوري بیا به هم دوی ډېره ګټه ونه کړي. د ده په ټکو څومره چې خرڅلاو ډېریږي دوی به ډېر د سون توکي کاروي او ډېر کار به کوي او هم به خپلو کارګرانو ته ډېر معاشونه ورکوي چې ګټه به یې کمیږي.
دا ستونزې ډېروي که موږ یوه ډوډۍ وپلورو یا د پیرودونکي حق موږ اخلو او یا زموږ حق پیرودونکي اخلي، بیا هم څه چې حکومت پرېکړه کړې وي نرخ 3 میاشتې وروسته تمدیدېږي، خو د اوس لپاره د قناعت وړ نه دی.
په هرات ولایت کې یو بل ډوډۍ پخوونکی احمد شاه هم وایي چې د بیې د کمښت او د وزن د کموالي له امله د ډوډۍ په بیه کې ډېر بدلون نه دی راغلی، خو د نانوایو او د هغوی د پیرودونکو په حسابونو کې جنجال رامنځته شوی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل
هر څه یوې خواته دا یو جنجال رامنځته کوي چې د 260 ګرامه ډوډۍ بیه 4 روپۍ ده، پخوا د 270 ګرامه ډوډۍ بیه 10 روپۍ وه، په 10 ګرامو یې 2 روپۍ کمې کړي، دا 2 روپۍ خپله یو جنجال دی.
د هرات وطن اوسیدونکو جاوید احمد او اسد هم د طالبانو حکومت پر ښاروالۍ نیوکه کوي او وایي چې د ډوډۍ د وزن او د هغې د بیې د راټیټولو په پریکړه کې خلکو ته کومه ګټه نه رسیږي.
دا اوس دومره توپیر نه دی، که موږ نرخ او وزن پرتله کړو بیا هم یو شان دی، دا نو موږ نه خوشاله کوي.
دا چې د هرات د ډوډۍ نرخ ټیټ شوی ده دا د هرات په د هرات خلک په حالت کې هیڅ فرق نه کوي، کله یو خوا د قیمت ټیټ شوی ده بله خوا د آرد وزن ټیټ شوی ده، دا هیڅ توپیر نه لري د خلک په حالت.
د دغو نیوکو په اړه مو د هرات ولایت د والي له ویاند نثار احمد الیاس او د طالبانو د حکومت د اصلاحاتو او فرهنګ له رئیس احمدالله متقی نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې خلکو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ له پراخېدو شکایت کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای راپور راخلو. په کندهار کې د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې په ماشومانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه دغلته اندېښنې زیاتې شوي او بسترونه هم په همدې ماشومانو ډک دي. تفصیل صادق رښتینی اورو.
د میرویس حوزوي روغتون د ماشومانو په دیوارد کې ټول بستر سوي ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساري وایرسي ناروغي دي چې پر اخته کس باندې سری کوچني دانې راخیږي او ورسره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میرویس روغتون ته راوړی وای لتیری شلو ورځو راهیسې مریض دی او د شیرې نشې څرګندې سوي.
ما د زوی په شلو ورځ کې چې دغه مریضي دی ورم راول وخت مې بستر کو له کلمو تاو او تبو څلور ورځې مې بستر کړو بیا مې کور ته یو کور یو تاسو مو برته مې راول دلته دلته سم راول په یوه پاغه د واټ ټول چې هغه وخت مې زی ول درې ورځې بعد مې ترک منو چې دغه مشره ده کو کې یو بل مریض لرو هر وخت هغه څه کومه چا لاغه مې وس نن دلیا و مورز دلیا راغلی انده دولین وری بستر
بل خو د کندهار د میرویس روختون د ماشومان او د څنګه مشر عنایت الله حکیمی وای یوازې په تیرې و میاشت کې په شری ناروغي اخته شدید 115 ماشومان بستر کړي او 300 ماشومان د سراپا په شکل تداوی کړي دي. هغه زیاتوي چې د دغو ماشومانو ډیره برخه له ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو راوړل سوي دي. ډاکټر حاکمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلېدو سره په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیاتیږي چې اصلي لامل یې د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
میرویس افزوی رفتون ته په تیره میاشت کې 115 موږ مریض بستر درلود، همدارنګه تر 300 شاوخوا ته مو اوکیډي درلوده په سراپه شکل چې کور ته رخصت شوي دي. نو په تیره میاشت کې 115 مریض موږ د سرخکان مزل درلوده چې په دې کې زیات واقعات شوله د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډېر مریضان راتلل مراجعه کول د لوی ولی ساحې څخه راتلل.
یو شمیر نورې میرمنې چې ماشومان یې په شری اخته سوي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیایي خدمتونو او د ماشومانو لپاره د لومړنیو اسانتیاو نشتوالی د دې لامل کیږي چې ماشومان یې د شری په ګډون په بېلابېلو ناروغیو اخته سي. بي بي ګوله چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلې وایي
بیا چې مې راوستې بیا د لي اخته سو را شری په مریضي بله چیغې والي څه بیا کېدلې بیا مې دلته راوستې دلته هم دغه کېږي تداوی کېږي
د نورزلا په نوم یو بله میرمن وایي یو ځلې خپله لور په کندهار ښار کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړې وه، خو د څو ورځو تېرېدو وروسته یې لا هم تبه درلودل چې اوس یې میرویس روغتون کې بستر کړې. د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شری ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ سي او په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل سي. د میرویس افزوی روغتون ډاکټران او مسؤلین هم د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کورنیو د پوهاوي او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیایي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي تر څو د ماشومانو روغتیا خوندي وساتل سي. ډاکټران دغه شان له کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او خوش او خوشحاله است. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه دا یو صوتي پیغام پرېږدم. نوم سردار محمد دی، تخلص مې مظلومیار دی. نو د شهید سردار داود خان په وخت کې د هلمند د کجکي د بند څخه د میوند ولسوالۍ د پاره د کانال نقشه لیدلې ده. نو اوس موږ د داسې سختو مشکلاتو سره مخ یو چې بیخي خالي موږ د څښاک اوبه د 200-250 متره څخه راپورته کوو. د زراعت اوبه نه لرو، هیڅ اوبه نه لرو. موږ د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو. نو زموږ د ازادي راډیو څخه هیله غوښتنه دا ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي چې د لوړپوړو چارواکو پورې ور ورسیږي. موږ هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه کانال باید وخیژي، هم د موسساتو څخه هم د خیریه بنسټو څخه په ټولو باندې زموږ دا غږ دی چې موږ ته دا خدمت وسي.
السلام علیکم، څنګه جوړې؟ بخیر یم. ولا په افغانستان کې بیخي وضعیت سره خراب دی. بالا ټکرونه او دا شان خپل اخترو کې هم سره زیات دي او بس موږ معاشات بند بندې تر اوسه خو د یوې میاشتې راکړې ده نور بندې. ولا زه دا غوښتنه درن شته دا دغه ازادي راډیو چینل ته پورته کړم چې دا زموږ معاشات رایلاسي، زموږ معاشات کور ته داسې کارونه سره بندې شي. ولا چې بیخي کور کې وړه خلاصې وي، بیخي کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم، بخیر خدمت بیدار کندهار نه مې تماس نیولی دی. ممتازه کړي د پاکستان نه راغلی دی، په کندهار کې یو. نو تاسو نه مننه کوم چې د مرستو بهیر ډیر دغه د زموږ رسنۍ سات ډیر کمزورې نو باید د مهاجرو په باندې دغه وسي د مرستو باید لړۍ باید سپید شي او مرستې یو شی ورسېږي موږ په اختر کې هېڅ شی نه درلودی باید چې د مرستو